در استودیو سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
علیکم السلام فرشته جان، نگاه تر ستړی نه یې. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې یو سات خبرونه کې مو وړاندې دا مسله څېړلې ده چې د حقاني شبکې مشر مړ شوی که ژوندی دی. د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخاب پر سر د اختلافاتو مسله هم څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده. او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لار هواروي. سپینه ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات لومړي ځل لپاره د ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر څخه باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې ایسته ورکړه. طالبانو بیا یوه ورځ وروسته د کابل تر اعلان ول چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر سو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبان له لوري رد سو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو غړي د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط پرون جمعه په جنوبي وزیرستان کې آزادي راډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې دی تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کېده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې ټینګار یې کاوه نوم یې وانخیستل سي تایید کړی دی، خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته په استول سوې یوه تازه اعلامیه کې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر رد کړی دی او ویلي دی چې هغه رکروغ دی. د هلمند چارواکي وای په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د هلمند والي ویان ازادي راډیو ټول چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای سوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ د طالبانو نیولې ده، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. ولسوالۍ
سقوط نه وکړی او د ولسوالۍ ځینې نقطې چې د عقب نشینۍ په موخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات وانهوړي، دوی عقب نشینۍ کړې وه د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وویجل سو. د تخار د امنی قومندانۍ ویان خلیل اسیروای قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل سوي وه وژل سوی دی. اسیر پرون جمعه ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان قاری ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وژل سوی دی. د اسیر په وینا په اشکمش او خواجهغار کې لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل سوي او درې تنه زخمیان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم شرغلاست. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بان کی مون دفتر د حمله تروریستي کار بللی او د اسرایلو حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر دوو کورونو ته اور واچوه. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ د حمله وحشانه بللې ده. د اسرایلو صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهې النصرا د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه پر واشنگټن تور لګېدلې چې د منځلارې اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سي آی اے پر پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریه د بشر حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو چې النصرا جبهې په حلب کې یو ملیشیا قومندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه نوی ازواک پروګرام لپاره د روزل سو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند روسیې دا ادعا چې د میسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو ماتخه کړې رد کړه. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرونول چې پاریس او مسکو ماتخه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تیر ورځ خبر اعلان کړ چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنگي میسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2018 میلادي کال کې سوی وو. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر له بیلابیل واړخونو خبرو جن وايي چې نه دی مړ. بیا به د طالبانو د یو مسول په وینا واوري چې د کوټې د شورا پر ځای د نوي شورا د جوړېدو او بیا تر هغه وروسته د نوي مشر د ټاکلو خبر ورکوي.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د مولا عمر ترمنین وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافات او مسله چیرلې ده. په کابل کې شمیر افغان او پاکستانی خبريالانو غونډه وکړه.
افغان نوې نسل کې چې ده پاکستان باره کې ډیر زیات خلک فهمي ده. داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د پاکستان په مرکز کې د یو شمیر افغان کډوالو د کورونو د ډنګېدو د خبر پاړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نظر اخیستی او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل استډیو سره دی. لودین صاحب ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه شبر صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زد او نقیز څرګندونې کیږي. د پاکستان د استخباراتو یوې موثقې سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته 1.5 کال مخکې وفات شوی دی او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی کوي. خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی او هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاژوندی دی خو د په دې وروستیو کې ناروغ او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تیره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې زده او نقص سرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلی دی چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. بعد وایم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د دې شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د ده په سر یې لس میلیونه ډالره انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعاله ده او وخت نه وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډېره د دې حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د ده د مړینې د خبر په اړه زه د نقیص څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کیږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټې شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرلپسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده او د کوټې شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې دوی وایي چې په یو داسې شورا د شورا جوړولو کار کوي چې د کوټې د شورا ځایناستی شي او هماغه شورا بیا د طالبانو د مشر د ټاکلو کارونه مخته بیایي.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپلو خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د مولا محمد اختر منصور مسلې ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی مولا عبدالمنان نیازی څرګندونې راواخلو. عبدالمنان نیازی ویلي دي چې طالبان اوس د یوې نوې شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوی مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوی مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویاند معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل سوې ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والي په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوي منشور د تشکیل او نوي اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیع الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحمانی چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي، دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل سوی وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
د طالبانو ریو مسول عبدالمنان نیازی په وینا مو پر راپور کې واوریدل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو نیت لري. ملا عبدالمنان نیازی دا خبري پرون اسدي رادیو ته وکړه. د اسدي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله چیرل شوې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي، او د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا راډیو په همدې سپو اورېدلی شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته یو بل اونیس پروګرام هم لرو، د ساينس او ټکنالوژي دنیا. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس او ټکنالوژي د نویو لاسته راوړنو په اړه اورېدلی شئ. په البته دا مسله پکې راخیستل شوې ده چې څرنګه نوي وسایل جوړ شوي دي څو د ټکرونو مخه پکې ونیول شي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې ځینې لارې بندې دي، او ویل کېږي چې یو شمېر لارې طالبانو بندې کړي دي، او په ځینو لارو کې دولتي ځواکونه ولاړ دي او د تګ راتګ مخته یې خنډونه جوړ کړي دي. روح الله انوري له سیمې په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په دقیق ډول کومې لارې بندې شوې دي؟
نن چې دغه لارې کې دي، یو د کامبیش د جنټال ترمنځ لارې چې دا د اتو کال نه زیات وخت کېږي چې ورسوال طالبانو په کې پیسې جوړ کړي. هلته د دولت پلوه خلک ضروري او چې ټول دولت سره کار کوي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې فرید لاره تګ راتګ وکړي. ډېر خلک ونیول، څوک ووژل شو، څوک یې وټکول، ویې وهل، ډېر خوشي کړل. او همدارنګه څه موده کېږي چې د دواب او نورګرام ترمنځ لاره چې د هغې کې هم خلک شکایتونه کوي چې طالبان لارې بندې کړي دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دغه لارو باندې تګ راتګ وکړي. او همدارنګه تقریبا پنځه میاشتې نه زیات وخت کېږي چې د وانټ ویدل ولسوالۍ کې ویدل ورنځ کلو ته تللې لاره د افغان ځواکونو بنده کړې ده، او دوی وایي چې دوی د دې دپاره بنده کړې تر څو هلته طالبان ته استعمالات ونه شي. او دغه د سیمې خلک وایي چې کوم وکیل او قومي سپین ږیري ولسمشر ته تللي وو، د هغې په امر باندې دا لاره بنده ده. خو خلک وایي چې که چېرته دولت وسلوالو طالبان سره کار لري، نو د هغوی خلاف په سیمه کې عملیات کېږي، هغوی د سیمې نه وباسي. ولس باندې دونه دواړه طرفه باید ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي. خو دلته داسې په جنګ کې ښکېلې خواوې دي چې ټول زور ولس نه وباسي. دا خلک وایي، نو دغه درې واړه طرفونو کې یو په شرقي نورستان کې چې کامبیش پر مثال ترمنځ لاره ده، دا بنده ده خوشتونګیري پکې. او دا بله په وانټ ویدل ولسوالۍ دا په مرکز کې واقع د مرکزي نورستان کې دلته ستونګیري، او همدارنګه په غربي نورستان کې چې د دواب د نورګرام ترمنځ لاره ده، دې کې ستونشته ده. او طالبان پکې ولاړې چوکې پرې دي. خلک ویره لري چې برسېب که چېرته د دواب ولسوالۍ د طالبان خلاص باندې سکوت وکړي، هلته
انوری صاحب، تاسو ویل چې د وانټ وایګل لاره افغان ځواکونو بند کړی ده، دا موضوع تاسو د نورستان له چارواکو سره نه دی یاد کړی چې هغوی څه وایي؟
ولې نه، مونږ د ولایتي شورا رئیس سره هم خبرې وکړې. ابن سعید سره هغه وویل چې مونږ د ولایت سره همدارنګه لوړتي چارواکو سره خبرې کړې دي. او د نورستان والی سرپرست والی ماسیز عبدالقیم هم وویل چې دوی په دې لکه کې دي چې تر څو دغه د لارې خلاصولو لپاره کار وکړي او لاره خوشي کړي، ځکه چې خلک یوازې هلته وسلوال نه دي چې یو څو سوه کسان کېدای شي زیات نه زیات وسلوالي هلته نو ټول ولسي خلک دي، ماشومان دي، زنانه دي. نو دوی وایي چې مونږ هڅې کوو چې تر څو لاره خوشي شي.
روحلا انوری، مننه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د مولا محمد عمر د مرګ خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ملا عمر د مړینې په اړه په خپله وروستۍ مقاله کې لیکلي، د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی اے مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه محل ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت په اړه زورونکي استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی اے د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگټن پوسټ په وینا د سی آی اے مشر آصف علي زرداری ته خبره نوره هم واضحه کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو راڅرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډاو ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگټن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي، خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وې چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر دار پټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بے اساسه اټکل بللی دی. واشنگټن پوسټ یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویره درلوده چې دا خبره خای طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. د پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نیویارک ټایمز په خپل ورسې غنه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورسپانه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلا مشورې کوي، بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وژغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قومندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورسپانه د دوو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي د نوي مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یو لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی، خو د هغه ترڅنګ د مشرۍ لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغیز په اړه نیویارک ټایمز لیکي دا ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د جولای په 8 نیټه پیل شوې تر هغې به ځنډېدلې وي تر څو پورې چې طالبانو خپل برخلیک ټاکلی نه وي. د بحران د نړیوال سازمان کارپوه ګریم سمیت نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې لا دمخه اختلافات پورته شوي. نوموړی وایي د وسلوالو قومندانان له طالبانو په جلا کېدو دي او ټینګار کوي چې د ملا عمر په مړینې سره د ډلې ته د دوی د وفادارۍ د لوړې اعتبار پای ته رسیدلی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان باید د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د یو باوري فضا د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال سید کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستانیو خبریالانو د راشدر شي په نوم پروګرام ته د وینا پر مهال وکړې. د موضوع تفصیل د سید کمال شارف پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او د ښه نیت پر رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستاني ښځینه خبریالانو ترمنځ د راشدر شي په نوم کانفرنس ته د وینا پر مهال د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو څخه وغوښتل چې داسې څه خبره کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم سمې کړي. ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان رسنۍ باید د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي.
هیله می داد د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو سره داسې یو څه خبره کی، داسې یو څه ولي کی او داسې یو څه جوړ کی لکه کارتون وغیرہ چې هغه د دواړو هیوادونو اړیکی جوړولای شي.
د افغان او پاکستانی ښځینه ژورنالیستانو د راشدر شي دا دریم ګډ کانفرنس په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسې لخوا رابلل سوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د رسنیو له لارې د باور رامنځته کول د ښه نیت او سولې ژوند ته زمینه برابرول و. له پاکستان څخه د راغلو ښځینه خبریالانو له ډلې فرزانه علی وای ورته غونډې د دواړو هیوادونو پر مناسباتو مثبت تاثیر کوي. میرمن علی زیاته کړې چې دا مهال د دواړو هیوادونو مشران هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې سي، خو رسنۍ هم کولای سي چې د هڅو ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دو سیزونو باندې چې د مونږه دا نیگیټیو وار چې ده دا ختم کولی شو، یو میډیا په ترو باندې چې میډیا دواړو طرف چې ده هغه ښکارا شي. د افغان نوې نسل کې چې ده پاکستان باره کې ډیر زیات غلط فهمي ده، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار ده. دا دو سیزونو دو میدانونو باندې غلط مونږه ټیک کولی شو، یو میډیا په ترو او یو سیول سوسایټي.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او په دواړو هیوادونو کې د طالبانو په خلاف روان جنگونه د دې سبب سوي چې هر کال یو شمیر خبریالان د خپل مسلکي فعالیتونو پر مهال لمنځه ولاړ سي. تر دې مخکې هم د دواړو هیوادونو د خبریالان ترمنځ په افغانستان او پاکستان کې ورته غونډې جوړې سوي چې پکښې له دواړو خواوو څخه په لسګونو خبریالانو ګډون کړی و. کتونکي تر ډیره په دې باور دي چې دا غونډې کولای سي ځینو هغو مسلکي ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو رسنۍ ورسره لاس او ګرېوان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان یو شمیر خبریالانو پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر رامنځته کولو کې باید هڅې وشي. له کابل به اسلام آباد ته ورشو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. سفارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان کمپ کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې خاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نیمې سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دی، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي. ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ افغانان چېرته موجود وو هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ
وو. لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خوډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د ذبیح الله شفق په راپور کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې پولیسو تېره ورځ د اکثرو هغو پښتنو کورونه ویجاړ کړي چې هغوی پاکستانیان دي. وړاندې به واورئ چې د چک په جمهوریت کې پولیسو بیا د یو شمېر افغان غیر قانوني کډوالو مخه نیولې ده.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
سپینماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې تاییدوي، وایي د هغو پاتې خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. په پاکستان کې د نننه د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د تخار د اشکمشک ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل سوې دی. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهای النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند روسیه دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه.
افغانستان هغه هیواد دی چې د ځینو راپورونو له مخې تر ترورستي بریدونو په ترافیکی پیښو کې هر کال ډیر افغانان پکې وژل کیږي. وړاندې به د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې واوري چې د موټرو د ټکر د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه شوې ده. خو اوس پراشو د افغان کډوالو ستونزې ته په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکې بهاونکی ګاز کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یوه کم تلیشتول شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلجه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته په لاره کې نیول سوي وو د غیر قانوني کډوالو له کمپه د ډله ییزې تېښتې هڅه کوله، خو د ځانګړو پولیسو لخوا یې مخنیوی وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کمپ کې ساتل کېږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندې کترینا رندلوا وویل چې دې کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. دې زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د یو شمېر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن ښار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږ اویا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن ښار د پولیسو ویاندې ایوانا رینکو پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. دا وایي
Зишуеме их тотожност а статни прислушност зрејме се една
Мож бада дуго касано дугујат пара нури цирани кау ау мож фикр кау че дуј да Афганистан, Пакистан, Австурија вагри ди. Еринко азијата крачи па дје халку ки дервиштана шази ау машуман ди. Ни улсави касан ба тол хага хивата че дуј авал варагили ау бяла хага зая да шинган хивадуно та пурпула ау штиву астаул кеже. Да Арупаји тихадије да мухаджрат да канун прасас хар вагарай па хага хиват ки че авал варагалави да панаг уштоло хак лари. ورځې مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانې په حواله وویل چې په دغو نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریې خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندې اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبوتر
شنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلافاتو مسله چړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو او په هغه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپره کړو، د ساینس او ټکنالوژي پروګرام لرو. دا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
The Science او Technology دنیا
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تېره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دېرش زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو بیروبار د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانتینرونه او لوی باری لارې پرې زیات تګ راتګ کوي، د کانتینرونو شاته تګ ډېر ځلې خطر پېښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډېر ځلې داسې کېږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانتینره مخکې شي. په دې وخت کې ډېر وارې مرګونې ترافیکي پیښې کیږي. له ډېره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روان و. اوس سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوې بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان په اړه چې له شپږ زره تر لس زره کاله پخوا پېښ شوی او په سبب یې شینسترګې پیدا شوي څېړنه کړې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري وو او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د اوزایت سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخت د دغه جن خواندانو پسترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان له لاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دیموکراسي د خلکو شخته یا وسم د خلکو سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر راغون کړی.
آزادی او اوریدونکو
جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني ستاسو د نیکمرغي او خوشی په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم د معمول سره سم داونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونی وورو چې په فاریاب ولایت کې د روس عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګټه پی وورو.
بل السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده. ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مسلمانانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو باصلاحیته خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاتې. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره بېنهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي، د خلکو سره نهایت ظلم روان دی، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت چې لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دی. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شیرزاد درسره د قندار دنیش ولسوالي څخه ما دا وزیر د کلی پراختیا له وزیر څخه ما دا غوښتنه موږ د ولسوالي خصوصا د نیش د ولسوالي سړکان ډېر خامه دي، موږ چې یو مریض رسي تر مطلب تر ځای پسې رسو هغه په حق رسېږي. موږ په حکومت کې نه په هغه حکومت کې نه د جمهور کری صاحب په حکومت کې زموږ ولسوالي ته سپارنه نهسي. یو سړکې چې دي هم خامه دي. موږ دا غوښتنه کوو د ډاکټر صاحب اشرف غني، ډاکټر صاحب عبدالله سراج بر خصوصا زموږ ولسوالۍ د پاملرنه کړي پراختیا وزارت دې هدایت وکړي چې دا ولسوالۍ د څه پاملرنه وکړي چې دغه ولسوالۍ یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالۍ کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ مې ټلیفون زده کړی ده. زما د ازادي راډیو د کار کوون د ښځا درخواست چې زموږ غږ نشر کړي. تقریبا دوه نیم کاله کېږي زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت لخوا بند شوي دي. عام خلک ډېر په تشویش وي او ډېر غمزده وي. نو که زموږ غږ ته دولتي چارواکو ورسوه ډېره مننه به مې وسلام.
زه د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه دلسوز خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ غږ ته لوړ چارواکو ورسېدي. هلمند په ولایت کې څو زمان د انسان تښتوونکي ګیر شوله، خو د دولت څخه مو دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې چې د نورو خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا به امنیت خود په خود راتلی شي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه تورزګان ولایت ته چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد یواز د ګورګین د ناوې څخه چارچینو د ولسوالۍ څلور لارې دي، څلور سره بندې دي. زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چارچینو لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ملکیانو خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکیانو باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکیان ته په کورو کې مریضان پراته دي، مریض یې رځای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تیرې امنیه قمندان یا به جنګ کړي یا هندارې مچ کړي وي. نو په چارچینو به خلکو بندیز لګولی دي چې موټر به راباد شي نه. موږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې دا لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. رسۍ ته دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه شاه محمود د باریدات مزار دی، د روزګان ولایت د ګزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ د ستانې د رئیس دا خواهش دی چې زموږ شپخانې ته د ولسوالۍ شپخانې ته مستقل ډاکتران واستوي چې ډاکتران اوس په ناروغان هم نه پوهېږي او په تاریخ لا هم نه پوهېږي. باید ژر دغه اوسي. زموږ غور د دې ولسوالۍ د شپخانې غور اوسي. وسلام. د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام درته پریږم د قندار د نیش ولسوالۍ څخه. زموږ په نیش ولسوالۍ کې د امیر روغتیا وزارت سره موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د خصوصا د نیش په ولسوالۍ کې کار نه دی شوی. کلینیک نه سه، هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نهسه ډاکتران چې دوا وي رایخه په شخصي درملتونو کې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیتامې چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره د زموږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سره بې برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نقیب الله جان خبرې کوم. موږ دغه ایله د اشرف غني صاحب څخه وروره ځان پر موږ د درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي
السلام علیکم. السلام علیکم جان، روزګان د ولایت گیزاب د ولسوالی یم. زموږ سره په گیزاب په ولسوالی کې دلته د ماهر پولیسو کمانډان دي چې ټول ملکان زیوروي او وهي او تقیه. باید موږ غږ ولوړو مقاماتو ته ورسیږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلن کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بالا منه کوي. وسلام.
بھلے السلام علیکم. دا خان محمد ما دا ہلمند والا ستا دا ٹیلیفون پر کر کھایا ما دا ڈوڑو ہلمند والا تو دا پیغام لرم چے نور دا خپل دولت سرا او خپل دا ملی فوج سرا او نور دا خپل افغان دا کون سرا او دا سرحد پولیس سرا نور کوما کو چے او نور بسو تر تو پدے کلا جنگ اے چے نور کوما کو تر او چے دشمن پارا معلومات ورک لے بس زمون دا ساتو پے ہلمند چے امنیت راشی او نور زما ہلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل سرحدي پولیس او خپل د ملي پولیس او خپل د ملي ورو سره نور کومک وکړي چې دا سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ور سره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. د محمد صادق ایمن د ولایت زما دغه پیغام پر ځم چې دا ماجور سرپناه یې ژر دغه تسدید مرسو کاله کېږي چې راغلي یو نن تاسو نمبر راخیر نن ځای پیدا کیږي کله پیدا کیږي. اشرف غنی رب یا قرضه باقی کیږي. اشرف غنی بشیر الله کیږي. سلام مش نه رسیر. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نیم یم د خوست ولایت څخه. دا سره اړیکې نیول نه پته هله ځما پیغام نشر کړي د خوست ولایت کې په اکثر د اکثر افغانستان په اکثر ولایتو کې معلمینو ته نمبر ورکړل شوی خو متاسفانه چې په خوست کې تاسو خبرې وو مشکلات سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کې د مارکیټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کې بیخي مارکیټ نشته دی. بیخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور خو مارکیټ نشته. لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ وکړي او خوست لیار ترانزیت کې. او د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. مرزا محمد د هلمند کې د ټولو سالیس خبره کوم. ور دا ما پیغام نشر کی دا غټ مرمۍ کړي ټول سوالي ته سرباند سره غور دی. ول ما ورځ یو ملک شې دی دا شي دانی کړي ورره ډیر کاته چټیان کړي. بیا ځخ دی لا خپل مرمۍ دې اره شپ په ورو کې مشلې یت غم دا ملک یو غړو نه خور کیږي. نو دا ما پیغام وړ مقامات ته ورته وي نور خدمات نه رو. سلام علیکم. پیغام باندې نشر وي.
لا هلمند خبر کوم.
بلیا السلام علیکم. زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرشنو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی دا زموږ د چرچینو لارې د میاشتې کېږي تقریبا تړل شوي دي. او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي. که موږ د کورنیو چارو وزیر ته هم دغه خواهش دي، نورالله کلمي ته او د معصوم افغانیزي ته هم دغه خواهش دي او د ډاکتر عبدالله ته هم دغه پیغام دي دا ویل نه لکیږي که یا دلته سربازان معاشرت در جوته پاتې دي. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه معلم عبدالله خان د اروزګان ولایت څخه اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوې میاشتې کېږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د اروزګان لار بنده ده، زه نسم کولی د طالبانو له لاسه خپل کور ته لاړ شم. د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غم یې وخوري.
الو، السلام علیکم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکیو ساز نه راځي، موږ به د ملي ګټو څخه دغه وکړو. دوی په چوکیو سره اخته دي، مظلوم ولس تر په وینو کې سوځيږي، په اور کې سوځيږي، او دلته اوس د ملي ګټو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکي، هغه یا په کباړ کې اوس دغه وتلي، یا دلته یو ټکر کال ته ټکر ک دی، غرته بوزه غرته بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې دغه راولي. والسلام.
بله، سلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت د مسری کله نه کلن خبرې کوم. زمونږ په کلي کې برق نشته ده. زما د اشرف غني دا خواهش ده چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي، او پیغام نشر کی. والسلام. احترام.
دا آزادی رادیو تا خپل د زړه د کومي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ننګرهار څخه یو معیوب یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره، خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بیچاره او بې وسه دي، د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینی دو روبونو معاشونه چې راغلي وو افغان د معلولینو ته، نو دی خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل. او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زموږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی. والسلام. په احترام.
السلام علیکم. زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نه همدا هیله کېږي، نور هم هیله به هم چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده، سرطان یولسمه میاشت ده، د موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده. اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو، وایي تاسو د کوټ لمبر یې نشته، د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ. په ننګرهار کې کوم شپېته دانې استادان یې همدغه چې یولس میاشتې کېږي وظیفه اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کوي، او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړئ چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې موږ معاش وایي تاسو کور لمبر یې نشته، کور لمبر یې کابل نه راوړئ، او یا به خپله راشي موږ مارانو خاورې خورو چې شوي موږ دا کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای د رسول خاطر لپاره.
محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اورېدلي وي. لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو، اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ، نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو، یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درومی یار زما پسند کو بیدار نشو معلومی کی چکم وقت درست جہان چ درست جہان دلدار میں دلدار نشو خرم پخلا پ دنیا کے میں پل سو غم پار نشو کم سل نصیحت نا ورتو دا خدے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل زخوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس پن مخد تور زلقو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درقی بل خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بخوا بیدشک کمی ایپ کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنا یما خاخت زلف وی پک پلا خدے را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کوتا یما صبرے دیار پوسل کی مہجر کما دس پر لپا مر گزار کی اچ گیا در کی بلا جسان دے پلا اشوا رحمان دخ پلا یار ناوی سائم ساگر دما ہوں مہروں میں شام شاہ لاولا بندگی بیا ذاتی کا مقصد دا زادے لڑے غلام شاہ مستانوں کی دا کل خاون گل دے کپنورو خلقو خاص دلتا عام شاہ جوندے پزمک خخ زان جوندے پزمک خخ کلک تخم کلوی غواری دخار و پا مقام شا پنیستے کی دا ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دا اے رحمان دا بل بلو جب از دکا پس لہغی پوسی پت گل لندام شا شمن میاں
ماد درست ترک سردار لی دل ناده چی پی سور سر نوی خود غریبی ما غریب سڑے